السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 تم کال د اکتوبر شلمه ده. په دې خبري سات کې مو زملي عامر ساده هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړي. اول د سیمې او نړۍ خبرونه له عامر صاحب.
د پېښور ډیویژن کمشنر د 50 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال او څلور سرتیري وژل شوي دي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستو لپاره له کانګرسه پیسې غواړي. بشپړ خبرونه د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 50 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي.
د پېښور ډیویژن 115 ونه ځلې د پېښور 400 نوخار مومند ضلع خیبر او په دې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دې ته خصوصي اډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورټ دې نه طلب کړی شو.
فیروز شاه زیاته کړه چې بیا اسناد افغانان به لومړی په لنډمهالو کیمپونو کې ساتي او بیا به یې هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسکونو پخوانی امریکایي ډیپلوماټانو چارواکو او د کډوالو د حقونو فعالانو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان دې نه باسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. هغوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شو. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره زرګونه افغانان پاکستان ته ورغلل. اخوا د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل چې له هیواده د بې اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زاتوي چې تر اوسه پورې 8,500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر اقدام نیوکې کړې دي. خو د پاکستان لړمحالي حکومت د لکونو بې اسناد افغانانو په ګډون ټولو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 پورې د هیواد پریښودو امر کړی دی. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال او درې سرتیري ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. ISPR زیاتوي چې وژل شوی وسلوال د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ د داوو تصدیق نشي کولای. د روان کال له وړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پرون ماخوستن پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر او په بیان کې په وزیرستانونو کې د سرتیرو پر وژنه خفګان ښوولی دی. نوموړي ویلي دي چې د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي ځکه چې په وینا یې دا د هیواد د بقا مبارزه ده. تاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د کانګرس لغړو څخه له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستې لپاره د لسګونه عرب یا میلیارد ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیگانه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او وی ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت ګواښي. بایدن ویل چې سمدستی له امریکایي کانګرس د پیسو غوښتنه کوي. لړه رپورټونو سره سم ولسمشر خای د راتلونکو کال یو د راتلونکو یو کال مودې لپاره لسل ارب ډالر څخه زیات پیسې وغواړي چې په جګړو کې د خکیلو هغو دواړو هیوادونو لپاره مهم وي. بایدن ویل حماس او پوتین د مختلفو ګواښونو ښکارندوی کوي خو دواړه یوه شریکه نقطه لري او هغه دا چې دواړه د خپل یو ګاونډي جمهوریت ړنګول غواړي. سپینه مانی وای چې بایدن تر وینا مخکې ل خپل اوکرایني سیال ولودیمیر زلنسکی سره ټلیفوني خبري وکړي چې ل کیف سره د روسیې د هغه پراخ يرغل پر وړاندې د واشنگتن د ملاتړ ټینګار وکړي چې د 2022م زیږیز کال په فبروري کې پیل کړي وو. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې ل کانګرس ل غوښتل کېدونکو پیسو څخه به شپېته ارب ډالر د اوکراین او نور 14 ارب ډالر د اسرایل لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل د اکتوبر پر 1 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګي بمباری ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې په نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر ایوانیما او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په پونا کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ بنګلادیش وکړه او په 500 اوورونو کې 256 منډې جوړې کړې. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ټاکلی هدف په 240 اوور کې پوره کړ. د هند ویراټ کوهلی په 103 منډو جوړولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 21 د نیدرلینډز یا هالینډ او سریلانکا او د انګلستان یا انګلند او جنوبی افریقا لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پېښور ډیویژن کمشنر د 5 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو د غونډولو امر کړی دی. د کډوالو عالی شورا استازي وایي چې افغانان له مجبورۍ پاکستان ته تللي دي.
مهاجر ته چې په دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پرېږي او دا اوس هم د دې مشکل د وجه راغلي.
د پاکستان پوز وای چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پنخته کې شپږ مشکوک وسوال او سلور سرتيري وژل شوې دي. د طالبانو حکومت وای غواړي افغانستان د چین د یوې کړې یوې لاري په پروژه ورکټ کړي. شنون کې وای کدا سیو شینو افغانستان لیلسکونو هوادونو سره خلې دي شي.
د افغانستان لپاره کچيري په کې ګډون ولري دا سانتیاوی برابروي چې دغه هوادونو سره یو ځای شي.
د پاکستان روغتیا ملي اداره وای د یو شمیر خارونو په ناپاک او بوکیه د پولیو وایرس موندل دي. اخوا په خبر پختونخوا کې اسا کال دریم ماشومان ګزړن وهلې او چارواکي وای چې خلک ماشومانو ته تکراری واکسین نه ورکوي. نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بی اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنه خوده ده، د خیبر پختونخوا د یو شمیر ضلعو چارواکو د نارجستر افغانانو د معلوماتو غونډولو پیل کړی دی. په پاکستان کې پولیسو له سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي دي او ځینې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلي چې ټول بهرني وګړي چې اکثریت افغانان دي د روانې میاشتې تر پای پورې د پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواد باسي. نور له پیښوره د غلام غوس په رپورت کې.
یو خواته د بشري حقوقو کمیشن د افغان کډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوخه له پاکستان وځي، غني روستو به 2 وباسي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د اکتوبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپسې پاړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دی د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري استازو ګډون وکړو او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دای د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملیز د ماشومانو سره نو دا د زردولو سره سیوانه دی په موسیقي باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغه سې ته خطره دالته نو په دې وجه دلته پناه راوړي د نور خلکو پر نسبت باندې د دې یو خبره جدا خبره ده ځکه چې دې ته سره ته خطره ده خو دغه لستونه دا خلک وباسي ځکه چې دې ته هلته مسلې دي او دې یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک افغان کډوال لري دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د سارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 9 لک نه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلي کډوال دی په زور له پاکستان واپس نه لیکدوي.
دا فشار د حکومت نه چي په دي خلکو باندې د دې تدمي قانوني دستاویزات ورکړي ډاکومنټس ور تامنګ چراغ جو مو خپل تنه دستاویز سره نه راغلي مهاجر ته چې په د دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پریږي او دا اوس هم د دې مشکل د وجه راغلي.
خو بلې خوا ته د وفاقي حکومت د پیسلې وروسته د زیلو انتظامي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیکدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پیښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د لپاره په حجی کیمپ ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسلې کیږي نو دال تبه ورزنی مې قانوني تقاضي چې ګله پروشي نو به دي خپل ملک خپل ملکونو ته ډیپورت کیږي او د سره سره ډیپټی کمشنر ستا د احکامات جاری شو چې تاسو زر تر زر د اډیټم مرتب کوي او کمشنر بشاور ډیویژن دفتر ته راولېږي چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړل شي او د پیښور ډیویژن 115 ونه ازلادي پیښور 400 نوخار مومنځل خیبر نو په دې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دې ته خصوصي اډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورت دې نه طلب کړی شو.
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د ناراجستر افغان کډوالو د وستلو د پیښلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو راجستر افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوی وو. خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکو د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سټیزن کارت لرونکو د نیولو او تنګولو څخه دې ډډه وکړي شي.
لسکونو پخوانو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او له پاکستان نه غوښتي چې هغه افغانان دې له هیواد نه باسي چې امریکا ته د تګ بهیر روان دي. دوی دا غوښتنه په هغه پرانستي لیک کې کړې چې پرون خبر شوه دي. اسلام آباد هلته میشتو بے اسناد بهرنی وګړو ته د اکتوبر تر 13 وخت ورکړې چې له پاکستان نوزي. په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشتي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 13 پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسی. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګنشبر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیر اونې ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي، ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي، د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا،
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستان پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو، د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلی د افغان چې د پښتورګي په ناروغي اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلی چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و، خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1 وروسته بی اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو .com باندې هم لستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان پوز په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نخټو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړی ده. پوز پرون په بیان کې ویلي دي چې نخټې د اکتوبر 13 او 19 ترمنس شپې مهال شوې دي چې پکې سلور سرتیری هم وژل شوې دي. پوز یاتوي چې وژل شوی وسلوال د ترګرې په پیښو کې ککړو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوز د داوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال رادیو هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر برخو کې نامنی زیاته شوې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر لبنونه
د پاکستان فوج اماړي کو سانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوزي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو زیات فوز عملیات وکړل چې د یو مهم کمانډر حضرت زمان هورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوا یې کړې، خو د فوز اماړیکو څنګ تایید کړې چې د غلطه وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوز د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوزي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبی وزیرستان کې فوز وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوه نه دی کړې. د اکتوبر په 14مه هم شمالي او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول، او ځوابي کاروایی کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوه کړې وه. خو د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبی وزیرستان کې دغه ورځ هدفي عملیاتو کې شپږ سرتیري د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو سا ور کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه، خو د پرونې بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو ضد د غلطه د فوز هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګه. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر 24مه حفاظتي ضمانت ورکړی دی. دا راز د اسلام آباد احتساب عدالت هم پرون د نواز شریف ته نیولو امر ځنډول دی. پر نوموړي د درغلو له توشخانی څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمه دی، او ورته عدالت سزا هم اورولې ده. خو هغه ټولې قضیه سیاسي بولی. نواز شریف له 2019 کال راهیسې په لندن کې اوسی، او ویلی دی چې د اکتوبر په 28مه پاکستان ته ستنیږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې سلور کړه تیرولو نه پس په 28 اکتوبر ملک د بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال ریډیو ته وویل،
نواز شریف ته باور ورکول سوی دی مکمل چې دی راسی دا زلوه د سره زیاتوب نه کیږي، او اسټابلیشمنت هم دا شکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته، اگزاست کړي دي ټول آپشن، او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي، ورکینګ ریلیشن شپ ډیر ښه دی سره، چې دی وزیر اعظم نه می دغه د ملک سربراه پروتوکول همیشه عرب ورکړي دي، نو ډیر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخی تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلی دی چې دغه نواز شریف د دوی پارټی چې دغه دوی د پاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 100 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغی. د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت توسنی حکم مطابق نواز شریف په هوائی ډګر څوک نشینی ولې. دا حفاظتی ضمانت په حاله کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د چپال عزیزی او ایون فیلډ کې سونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړو، هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوی دی. د به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوی اپیلونه کوي. احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي،
او سات سات احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خواره سي ډېر تجنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې ورځ وړاندې، یعنی په 13 اکتوبر دغه درخواستونه د اوریدو په موقع د احتساب بیرو، یعنی نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو. حالانکه نه عدالت راغوښته او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو، خو دوی صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجنګارو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال ریډیو ته وویل،
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصله نه فیده کومه چې درې کال وړاندې د عدالت لخوا شي و. نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 20 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې. تی ګل عزیز یا رفرز دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګه که د عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې د هغه د یو پالیټیشن په پاکستان کې د هغه قبولیت څومره دی د هغه اکسپټیبلټی څومره ده یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی.
اسلام آباد های کورٹ کے دنو شریف ته حفاظتی درخواستونو اوریدنه د های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق او جسٹس ګل حسن اورنگزیب وکړه. د نو شریف سره کې دونکو چلند پر ته جنګارو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیٹر افتخار مشونی مشال اډیو ته داسې ویل
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکم دیا بالکل نہ پورا کی گی بلکہ زب ادا ہوا ہم چ قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکم دیا بالکل معطل دے او بالکل سسپینڈیڈ ورتا تاسو ویلی شو چکا ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لکھی گی چکم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ دی یا پولیٹیکل لیڈر دی اگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر دی آئیے خلاف چکم دے سنگ چ عدالتوں یا سنگ چ اگے خلاف اگے سر جے ٹریٹمنٹ تے اگو بالکل اگے ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تے اگو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپیلو نہ کری ہو دگا رنگ دتو چخانے یو مرسیڈیز موٹر خرسولو پر کیس کے دنہ حاضر دو پوجا دا اسلام آباد احتساب عدالت اشتہاری مجرم گرزوالے ہو. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکو په لندن کې میشت د یو کس لپاره ځنډول شوی دی. نوموړي د چانو مانه خستو خو اشاره د مسلم لیگ نون رهبر میاں نواز شریف ته وه. د زیاته کړه چې غواړي سیاسي کرکه ختمه شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې نواز شریف روانه میاشت له لندن نه ستون شي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر امیر مقام دا تاثر رد کړی دی چې ګواکې د ګوند رهبر یې د پردې تر شا د جوړ جاړي له مخه هیواد ته ستنېږي. د شاهنواز ترکزی رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بوټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن دې زر تر زر د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 د پیپلز ګوند جلسې د خپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي. خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو پاکستان کی آئین کو
د پاکستان جمهوریت د پاکستان اساسي قانون د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسی د پاره ودرولې دي. د 13 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلیدای. هر څوک بدل ته موجودیت لري خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي. بلاول بوټو د نواز شریف نوم وانخست. خو څلور کال وړاندې نواز شریف د بیماری د علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشران ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 20 پاکستان ته ستنېږي. د بلاول بوټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د خشي ټول سیاسي ډلې باید خپل کې د ملکي مفادات لپاره یو موټی شي او بل دا چې د کرکې سیاست نور ختم شي. د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاری رو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی بلکې د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا رغ خپل یو ذاتی سوچ ته د کست را واستو خبر نه دا کست را کست نه د پاکستان محکم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دا او دغه تحت دلته جیلونه هم خړلې دي او ار سی فیس کریم دی نو دا نظر ډیلی سره نو چاره واستوي سره.
صحافی او تجزیه کار صفی الله ګل مشار ریډیو ته وویل د بلاول بوټو زرداری بیان تک وکتل شي نخکار شي دا بیان یوازې یو سیاسي بیان دی ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې د وفاقي وزیرو نو دا څه هیڅ خبرې نه وکړي. د زیاته کړه اوس انتخابات را روان دي ټول ګوندونو باندې یو پل بزت خبرې خامخا کوي.
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته دې نو لیگ والا واروي او کته د پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې حکومت تنقید کوي. الیکشن دے بلڈ اپ دے پاربا دا عوام دے پاربا نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چورس ڈیٹ سخت سخت بیانونا بم رزی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سبم زی تا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپل یو غازے جوڑاونو دے پارا خلقو دے پارا
دا غلا ہم نہ معلوم چراتن کی حکومت کی کم گون واک کی رازی کو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پر در روان جنوری پا اخری ہفتہ کی کولے شی دغه انتخابات نو وړاندې ټول سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د غرمې 12 بجې کېدونکو د لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 500 ضلعو چارواکو ته د بی اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. په همدې حال کې د پاکستان دولتي راډیو پرون ویل چې له هېواده د بی اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زیاتوي چې تر اوسه پورې 8500 افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي دي چې په زور د افغانان له هیواده نباسي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوه نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان وایي په هغه نښته کې درې سرتیري هم ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه د اوکراین او اسرایلو د پوځي مرستې لپاره د لسګونه ارب ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیګا ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرایلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت واخی. بایدن ویل چې امریکایي کانګرس ته سمدستي د پیسو غوښتنه استوي. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرس له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به 60 ارب ډالر د اوکراین او نور 44 ارب ډالر د اسرایلو لپاره ځانګړي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو د اکتوبر پر 8 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمباری ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنگلور په لوبغالی کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنگلاديش ته په 2 ماتې ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړه یوې لارې په پروژه کې شامل شي. نور الدین عزیزی پرون له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تکنیکی پلاوی استوي. د اقتصادي چارو پوهان په هغو پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
د طالبانو یو چارواکي د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نور الدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنجشنبه له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. ښاغلی عزیزی هم دا راز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسئلو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل عزیزي د خپل خبرو په دوام کې وویل او ستربل هر وخت په هیواد کې پنګونی ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کولار سفر کده می تونستم دا
بولا پخوا که یو ولایت تر لشوای بلته چهل تا کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمه پنګونی ته تیاری دي
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونی د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شو او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانی لارې له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوي برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د مادني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي چې دا ګټور نه ده او کچیر هغه مخالفت سره وکړي ز هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو د ګرو ګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سبانج 15 د شیوادونو د استاذو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړ شو. د چین په شمول هیڅ سیوات د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلې. خو د ریوټرز خبري آژانس ته راپور لمخې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیر میاش چین کابل ته نوی سفیر ولېږه.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هیلې
په دو نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د پیښور په ګډون یې د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکه یا ناولو اوبو کې د ګوزن وایرس موندلی دی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فضله کې یې له بدنه خارجېږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویلي دي چې په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپین کوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. روان کال په پاکستان کې درې ماشومان ګزڼ وهلي دي چې ټول د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شو دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر په 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزن وایرس موندل شو دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خوریدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکه دا وایرس چې دا په چې کومه
د اوبو والا نمونی دی ماحولیاتی نمونی پاگی کی دا موجود دی نو چې کله دلا داسې ماشوم والا خېټا ملوشي چې هغه واکسین نوی خوړلی نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماری چې دا خپل ځان خي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په سلورمه د خیبر پختونخوا په بنو ضلعه کې د یو نیم کال ماشومه ګزړن والده له دې وړاندې هم په بنو ضلعه کې دوه ماشومانو ته دغه وایرس شوی وو. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسیږي وای د دوه کلن زوی ګزړن والی او اوس یې په پېښور کې علاج روان دی.
پېښور نه مې جو بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري هغه نه مې بیا کور ته راوړو. هلته مې ډاکټر ته وشړو هغه وچ دا خو پولي کې تعریف پرې کړو پېښور ته بیا وړو کمپیوټر کې داخل کړي هلته پېښور کې نه هغه دې سره وته چې پولي کې تا پازیټیو دا بس ماشوم اوس راشوي دا شوی نه چلو علاج مې کړی نه.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکي ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې هلته د امنیتي مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسیدلی دی.
پولیو ٹریٹس پی ٹیمز تھا ویکسینیٹرز تھا روٹین ایمیونائزیشن ای پی آئی ٹیکنیشنز تھا اور دیتا ٹریٹس پی ایون وہ بندے اٹیک ہم شوی دیا رہے کہ کیزولٹی ہم شوی دی اور تر چکم دے پکے ریپیٹیڈ ویکسینیشن پیرنٹس چکم دیا گا ریفیوزل بھی زیاد تر آنے
در صحت چارواکی وائی چھے تروسا پو در سلویخت ماحولیاتی نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وای د دې وایرس ته ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول دي.
دې خبره دا څه ده چې دا کم مونږه د پولیو د ساسکی ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چیرې هغه کچی او د دې مدافعتي کم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کېږي خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 50 کالونه کم دي.
په پاکستان کې پر روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 25مې پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته ویل چې د رائے ورکونکو فهرست په جولای کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانستې دي. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن لشمیرو سرسم په پاکستان کې د رجسٹرډ رائے ورکونکو شمیر 2,40,000 دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر کې د حتمی حلقه بندۍ او بیا په راتلونکي 2024 کال د جنوري په اخیری اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړو. نور تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 1300 کال پورته وګړي د اکتوبر تر 25مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10مه مشال لټویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوم لړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن را انفیسټ لري کولاو کول چې را اوس په دې کې کم نه غوښو خپل ووټ هډ کول وړي خپل ځان اندر اس کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي مدای خلکو ته اوپن کې چې را تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو
دا پاکستان انتخاباتی کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصیلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2.2 کروڑ او یا لکو ته لوړه شوې ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې 3.3 کروڑ وه. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختی کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصیلات ورکړي.
کوم خلک لکه اوس مثلا د خپلې ولاتې نه غیب تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې تللي یا کراچي ته تللي، نو دا خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کچې هغوی هلته هغوی کوم ځای چې اوس مزدوري کوي کوم ځای او دغوی په شناختی کارت کې یو پته د هغې جایي یو د خپل لیکلي ده، اوس هغوی پوره ده چې هغوی هلته کراچي کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل غواړي، نو بیا خو ټیک ته وکړه. هغوی وایي چې یار زمونږ دا ووټ چې دی کوم چې په کراچۍ کې راغلی یا په فیصل آباد کې راغلی اور کې دا پڼه چنار ته یا کورمې ته یا شاملی ته کوم نه چې دوی تعلق ساتي دا دلته ترانسپورټ دی. دا هغه ډسټرکټ الیکشن کمیشن آفس ته خپل درخواست لیکلی دی.
په پېښور کې خبري الفدا عادل مشال ویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوري عمل پرمختګ وکړي. دا ویل چې د ووټرانو رجستریشن به په حق بندۍ کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو کفرس په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبرې دې هم وکتلی شي چې کم خلک په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسېږي، بل ځای کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دي استوګنه کوي هلته پول کول غواړي، د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي، نو هغه د پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجستر ووټرانو شمیر 3.5 کروڑ چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15.5 کروڑ تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 3.4 کروڑ ده. کمیشن د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 450 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم فاونډیشن پلان لري چې په قبایلي ضلعو کې د 52 په نوم شخصي سکولونه جوړ کړي. د ادارې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې ټولو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار له مخه ورته بجټ مختص کړی دی. ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې د دې زیاته ګټه به د لرې پرتو سیمو ماشومانو ته ورسیږي. په دې اړه د فرهاد چینواری رپورټ ته غوښ شي.
د منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي، استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سکال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوي او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانی پاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړی مرحله کې په قبایلي ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې څنګه چرته مرج اضلاع کې سکول نشته دی، هغه کی نہ سرکاری سکول اشتہ دے نہ پرائیویٹ سکول اشتہ دے اغه باندې دا سکول اسٹیبلش کیږي اور د دې فیزونه میزونه ټول دا اغه گورنمنٹ دا غیتا ور کیږي پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیږي بیا اور روز دا زیاده کیږي
د خوانه فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکی وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدائی ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګینا تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپے فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپے فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګان به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپوره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې علاقې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سر کوری سکول نشتا بلکه تا 10 کیلومیٹر پورے اوس آلتا دے پرائیویٹ سکول ہم تا سی دیر تصور نشتا نو چی داسی و لے عمل داسی و طریقہ کار و تا جوڑ کی چی آلتا دے سکول جوڑا ولو دے پورا فائنانشلی مدد وس روشی او د سکول چلا ولو کی بیا چ کم دوس را مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پورا تعلیمی چ کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې ډیر زیات فائدہ مند شي
د پخوانه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکی وایي چې دا منصوبه با ستا کال په باجوړ مومند خیبر کورما او رغزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره با په قبایلی ضلعو کې خوښه څلور زره زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
موسمیاتی بدلون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په مومندو کې هم د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست نشوالي له وجې نه یوازې د دوی فصلونه خراب شوي بلکې هلته بیلابیل ځناور او مارغان هم تقریبا ختم شوي دي په داسې کې د هلال احمر په نوم سازمان په مومندو کې د موسمیاتی بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام ترتیب کړی دی چې ټاکل شوی په نږدې
بیداری مهمونه او ځینو ځینو کې د بارانی اوبو د ذخیره کولو وړي منصوبې شامل دي په مومندو کې د تیر یو لسیز راسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي خلک وایي دغه ته وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی په ډېره خېګړه کېده ونن هغه نشته د امبار د سیمه مخصوص خان مشاره لري ته ول د دوی سیمه غریزه ده نو دغه تلبه کوم رقم شان کېدل
مومانه به به ویلا اری کی بوري وړي دانې وې د سترشون کې غونډه کې دانې به وي نن زبا موږ در په یو میو موجود ده ګورګور او ته ویل شي باقي د کاغذ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملي ویدل دا وس چې کوم دا په دکانونو کې لیاو پسې بازار ته ځي ډېرې د سیمه غي وي چې غوړه کې شي مثلا کورکوړه بجوناکا بجونکه خود یو دغه سره ورکه شو د بوټي سچ مثلا چنار ختم شو زړیانګ به ته مونږ وایو دا سی یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خرار یو مرغی و ډی دا مشهور او پاغي په بدل کان پر جالو سی به ګرځیدل اصل کې دا غوي د بچو هغه تماشه به کوله
په مومند کې شو خو لس بارانی بندونه دي چې په کې आवाज د پلانګار د خورشید په نوم بند کې وبښتا ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت وب جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت هم په دغه بارانی بندونه کې وب بیا وچ شي د پندل د سیمو سیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریو ته وای دوی چې ما شومان خپل مشرانو سره بخ کار دتل خونه نه د سیمې غورنه شاړ او چوالار دی ځکه او بنښته بوټی نشته او مرغی او زناور یا خو ختم شوی یا بیخی کم شوی.
پاغی کې هر قسم زناور تر دې حد پورې چې دا کم سارانه چې ستمنګ ویو نو کدا غ سارانه دلته دومره تعداد سروي چې خلک بدل تخار لراتلو د مشران نو ریدلې دي چې په ماجیګر ټایم کې با د زرکان او د سیسې او د سیزونه مزمن پر کورونو کې په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې بګرزیدل نن اغا مارغان نشته دی نن دلته.
دوه کال وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شو ریپورت کې دوی لیکلو مومند کې ځمکه اوبو شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغه تل د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمی ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالې کې جوړېږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لګ ډیر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته د سې علاقې شته چې اغلته اوبو د 1 کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. اغه مرغې چې د کابل نه براتلې او یا د نورو مختلفو ځایونو نه براتلې اغه مرغې اوس نشته مکمل، بس اغه دلته کم چې د علاقې د غدي منجو ته چیرچونی وي یا خارونه کې وي اغه شته دی.
د سرې میاشتې څنګه لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څنګه د محمد مشر امجد علي مشال رو ته وویل
سکول کالجز دی کاغا کمیونټی دا عام بازار دی کاغا ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی کاغا مدرسه دا مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زه به دا وایم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز اوس دا د کلایمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې مونږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې مونږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. د دې کې مونږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه مونږ سٹور کوو.
د محمد دو زراعت محکمې وړاندې وختونه کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغه طبقه دي هغه کې به ګنی جوار کوکنار د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شاملو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنار ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شولې د پکتیا ولایت له مهمو کرنیزو حاصلاتو څخه دی، خو د دې سیمې اوسیدونکو وای چې د امکاناتو د نشتون لکبل د دوی د کورنۍ او د اړتیا وړ وروجي هم نشي پوره کولې. د دې ولایت خلک تر ډیره د غټ وروجو شولې کری او د خلکو مشهور خواړه دي. پکتیاوال بزګران د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو غوښتنه کوي. نور حال د مشال ریډیو خبريال نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروړي ویلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګنی حاصلات ښه دي، خو دا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال روډی ته وویل
پر سوکل خور داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغه پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سږکال الحمدلله خدای پازل دی، بس کم کم پټی کې چیرته شنه وي په میوانو غای کړی وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښه دي گزاري ولا دي بالکل دی پر سګل کونه سږکال بيخي یو په دوه خېدي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډېرېدلی شي.
د یاد سیم یو بل اوسیدونکی ملک عبدل وایی
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکړي یا تور سپینه سره په وخت روکي او داسې وخت کې موږ سره روکي چې هغې وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته څه په درد نه خوري نو که دا همکوري دولت یې موږ سره وکړي نو کیدای شي چې موږ یې بازار ته نقل کړو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل ډنډې پټان جانخیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولې کوي او ډیری خلک یې غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکۍ بولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکۍ په نوم یادیږي. دا خو ډېرې ښه شولې دي، ډېر خلک شوق لري، ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي د لر سهونه د ملګری انډیوالان راشي بیا هغه د ډنډکۍ ډېر شوق لري. موږ بیا د ډنډکیو ته جوړوو، ډېر په شوق او مینې سره یې ترسره کوي.
د لجمنګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.